تاسو ازادي رادیو ته ورشي اس په افغانستان کې د سهار 10 بجې سوې. السلام علیکم. د ازادي رادیو بل یو ساعت خبرونه پیل سو چې ډېره برخه د ازادي رادیو مجلې ته ځنګړې سوې. په خبرونه کې ځینې راپورونه هم خبرو. یو امریکایي چارواکي یو بیا په افغانستان کې د تاوتریخوالي د کمیدو غوښتنه وکړه. دا او نور مطالب په څو شیبو کې په تفصیل اوریدلی سئ. خو پیل له خبرونو کېږي. زلمی خلیلزاد د افغانستان په سوله کې د ایران رول زیان رسوونکی وباله. په اروزګان کې د جګړو له کبله شاوخوا زر کسان بې ځایه سوي. په ایران کې په کورونا وایرس د اخته کسانو شمیر په زیاتېدو دی. د افغانستان لپاره د امریکا ځانګړی استازی زلمی خلیلزاد وایي د افغانستان د جګړې د پای ته رسېدو لپاره به له ایران سره د خبرو هرکلی وکړي، خو ایران هڅه کوي چې په دې جګړه کې خپل دښمن یعنی امریکا ته ګوزار ورکړي. زلمی خلیلزاد پرون د امریکا د سولې انسټیټیوټ په یوه آنلاین بحث کې وویل ایران غواړي تر هغو چې د دغه هېواد د واشنګټن ترمنځ یوه موافقه کېږي، امریکا د افغانستان په جګړه کې په داسې حال کې ښکېله پاتې سي چې له زیاتو لګښتونو سره سره یې نه ماتې او نه بریا په برخه وي. د پاینې حال کې وویل چې ایرانیانو ته پر دې مسله بلنه ورکړې چې په هغو غونډو کې ګډون وکړي چې د افغانستان پر راتلونکي کېږي. د اروزګان چارواکي وایي د دې ولایت پر ګیزاب ولسوالۍ د وسلوالو طالبانو د بریدونو په نتیجه کې شاوخوا زر کسان بې ځایه سوي دي. طالبانو په وروستیو ورځو کې د اروزګان په ګیزاب او دیروت ولسوالیو کې پراخې حملې کړې چې په نتیجه کې د راپورونو پر اساس دواړو لوریو ته درنه مرګ ژوبله اوښتې ده. د اروزګان د ولي ویان زړګي عبادي په ګیزاب کې د جګړې له لاسه د بې ځایه سویو په اړه ازادي راډیو ته وویل
تقریبا د زرو تنو په شاوخوا د سیمې کورونه لرو چې د شیران منطقې ته تللي، همدارنګه د کندي او ساحې ته تللي دي. په دې رقم کې چې د مرکز کرنکو ته رسیدلي
سلګونه تنه نور په دیروت کې د خپلو مینو پریښودو ته اړ سوي دي. د اروزګان د والي ویان وایي چې کومانډو ځواکونه وربلل سوي چې ژر په ګیزاب کې هغه ساحې له طالبانو تصفیه کړي چې دې ډلې په وروستیو بریدونو کې نیولې دي. د افغانستان د فوټبال غوره لیګ په لومړۍ مسابقه کې طوفاني حریرود وتوانی چې اباسین سپی لوبډلې ته ماتې ورکړي. د اباسین سپی د لوبډلې غړي وایي چې د روان ټورنمنت لپاره کافي تمرین نه کړی. د طوفاني حریرود ټیم لوبغاړي رحمت الله خیرخوا چې په دې سیالۍ کې د خپل ټیم لپاره ګول وواهه وایي خوشاله يم چې د ټیم لپاره می ګول واهم. مهمه نه و چې څو ګول وهي یا نه وهي، ټول یو لوبډل وو او له شمرغمو درې امتیازونه وګټل. دغه مسابقه په کابل کې د اتو ټیمونو ترمنځ پرون پیل شوه چې د اکتوبر تر 19 دوام کوي. ټاکل شوی چې نن شاهینی آسمایي له میوان اتلانو سره مخامخ شي. په ایران کې وربیا په کورونا وایرس د اخته کېدونکو کسانو او ورڅخه د مړینو شمیر په زیاتېدو دی. د تهران ښار د شورا رئیس محسن هاشمی وویل لیوی میاشتې وروسته پلازمینه کې د کورونا وایرس مثبتې پیښې وربیا په زیاتېدو دي او اوس د ورځې اویا تنه په کورونا مړه کېږي. د دا هم ویل چې پخوا هم په تهران کې په کورونا وایرس د مړینو شمیر د ورځې 100 تنو ته رسېدلی و، خو وروسته د ورځې 49 ته راټیټ شو. په پاکستان کې وی محکمه د ډاکټر شکیل افریدی محاکمه یو ور بیا وځندوله. شکیل افریدی له هغه مهاله چې په 2011 د کال کې د امریکا ځنګړو ځواکونو په بټاباد کې د القاعده شبکې مشر اسامه بن لادن وواژه بندې دی. ویل کېږي چې افریدی د واکسین لارې د بن لادن کور پیژندلې وو. افریدی د 2011 د کال د می پر 23 نیټه ونیول سو. پرون د پېښور د استیناف محکمې وویل چې پر دې قضیه به د روان سپتمبر له 10 غور پیل کړي. د افریدی مدافع وکیل قمر ندیم پرون ازادي رادیو ته وویل چې د د موکل محاکمه تر اوسه پورې 14 واري ځنډول سوي، ځکه چې دولتي څارنوال نه دی حاضر سوی. د امریکا متحده ایالاتونو، کاناډا او بریتانیا ممکن ژر د بیلاروس پر چارواکو د ولسمشرۍ تر ټاکنو وروسته د اعتراض کوونکو د ځپلو په خاطر بندیزونه ولګوي. رویټرز خبری اژانس د څلورو چارواکو په قول چې نمونه نه د څرګند کړي وایي چې دا درې هوادونه شي نن دوی ورځې وروسته له دې د بیلاروس پر چارواکو بندیزونه اعلان کړي چې الکساندر لوکاشینکو په پټه د لوړې مراسم پر ځای کړل. اکثر لویدیز هوادونه د بیلاروس د ولسمشرۍ انتخابات له درغلي ډک بولي. د بریتانیا د بهرنیو چارو وزیر دومینیک راب پرون ویل چې هیواد یې له امریکا او کاناډا سره په همغږي بندیزونه لګوي. ښاغلی راب دا هم ویل چې له واشنگتن او اوټاوا سره په دې اړه کار کوي. دا استرالیا د کرکټ د ملي لوبډلې پخوانی توپ وهونکی دان جونز پرون په ممبئی ښار کې د زړه له سکتې وروسته د 59 کلونو په عمر ومړ. جونز د هند د کرکټ د غوره لیګ یا آی پی ایل د مبصر یا کومنټیټر په توګه ممبئی ته تللی و. د استرالیا لپاره په 200 ټیسټ لوبو او 144 ورځنیو مسابقو کې برخه اخیستې وه. د جونز پر مړینه د کرکټ نړیوالې شورا او د بیلابیلو هیوادونو کرکټ بورډونو خواشینی ښوولې ده. خبرونه مولو ازادي رادیو نه واوریدل. د دې خبرونه د راپورونو برخې ته ورزو. د افغانستان لپاره د واشنگټن ځانګړي استازي ور بیا په افغانستان کې د تاوتریخوالي د کمیدو غوښتنه وکړه. ښاغلي خلیلزاد دا خبره پرون کړې ده. اسمت سروانه نور تفصیل.
د افغانستان د سولې لپاره د امریکا ځانګړي استازي د اور کم یا د تاوتریخوالي د کمیدو لپاره خپل غوښتنه تکرار کړه. دی وایي په افغانستان کې د تاوتریخوالي زیاتېدا د منلو نه ده او د کمیدو په اړه باید ګامونه واخیستل شي. د په دې اړه د امریکا د سولې انسټیټیوټ وویل
باوري هم لازمه ده چې د دوالو خواو له لورې تاوتریخوالی کم شي. زیل دوال و خواهو سر دی خبراتو رو پو پروسکیم. هیله لرم چه دی افغانانو او نلیوال طولن پو فشار دی تاوتریخوال کمیدا یو لی لملنه یو موضوعاتی وی چه پاله پرمختک بوشی.
تر دې وړاندې په افغانستان کې د ناټو د غوڅ ملاتړ ماموریت عمومي قومندان جنرال سکاټ میلر د چهارشنبې په ورځ د کندهار د سفر په ترڅ کې په افغانستان کې د تشدد پر کمیدو ټینګار کړی و. د راپورونو له مخې د افغانستان د حکومت او طالبانو ترمنځ د سولې د خبرو له پیلېدو وروسته د توقع خلاف تاوتریخوالی کم شوی نه دی. پرون د پکتیکا ولایت امنیتي چارواکو وویل امنیتی ځواکونو په ځوابي بریدونو کې په وازه خواول سوالي کې لسکونه طالبان وژلي دي. له بلې خوا د ارزګان چارواکو پرون وویل چې طالبانو 28 پولیس وروسته لدی وژلي چې د جګړې په ترڅ کې دوی ته تسلیم شوي وو. خو د طالبانو ویندوی زبیح الله مجاهد وایي چې دا پولیس په ګیزاب ولسوالي کې د جګړې په ترڅ کې وژل شوي دي. د دې ولایت په دهراوت ولسوالي کې هم د 12 طالبانو د وژل کېدو خبر ورکړی شوی دی. چارواکی وایي طالبانو ته وروسته له دې مرجوب لی واوښتي چې د چهارشنبې په شپه د لنډیانی د سیمې پر امنیتي پوستو بریدونه وکړل. راپورونه ښیي چې د جګړې له کبله په دهراوت او ګیزاب ولسوالیو کې سلګونه تنه بې ځایه شوي دي. په همدې منځ کې د افغانستان د ملي مصالحې د عالي شورا رئیس عبدالله عبدالله پرون په کابل کې د امریکا له شاه ظافر سره په کتنه کې د تاوتریخوالي پر زیاتېدو اندېښنه وښوده او د اور کم غوښتنه یې وکړه. په افغانستان کې د جګړې د پای ته رسېدو لپاره د دولت او طالبانو د مرکچي پلاو ترمنځ خبرې دیارلس ورځې پخوا په قطر کې پیل شوې، خو د دواړو خواوو د تماس ډلې لا هم د رسمي خبرو د پیلولو لپاره د طرز العمل پر سر موافقې ته نه دي رسېدلې. د افغانستان حکومت بیا بیا د اوربند غوښتنه کوي، خو طالبان وایي چې په دې اړه به وروسته له دې خبرې کوي چې د جګړې عوامل څرګند شي.
د اوربند غوښتنه په داسال کې کیږي چې د افغانستان لوی څرنوالي وایي سږ کال د وژنو پیښې زیاتې وي. نور حال د ډیوی نادر په راپور کې.
د زلمی امرخیل د جنازې مراسم چې میدان وردګو ولایت میدان ښار کې خاورو ته وسپارل شو. د زلمی امرخیل د خپلوانو په وینا نوموړی د سېشنبې په شپه کله یې چې غوښتل د خپلو دریو زامونو یو شاګرد سره له ورزشي کلب د کور په لور لاړ شي، د نامعلومو وسلوالو په حمله کې له خپل شاګرد سره ووژل شو. د 30 کلن امرخیل د ماما زوی صفت امرخیل ازادي راډیو ته وویل
نیاز بیگ تا نرسیده دلته ما کتدا دوی تقریبا شپاگوه کسا و دری زمان و سرا یو خپل و او بل یو شاگرد و سرا شاگردم شهید سه او دای خپلم شهید سه او دا دری زمانی اغا دو زمانی دیر شدید زخمیان دی او اغا بل دیر سرسرکی زخمی سوای دا.
دا صفت امرخیل پا وینا و جل شوی زلمه امرخیل دا افغانستان سیمیز ارگانون و اداری امنیتی کارکون کی او دا کانگفو دا یو ورزشی کلاب استاد و. دا کابل امنی قماندانی هم دا زلمی امرخیل و جنه تاییدوی خدا چه دولتی کارکون کی دا یو کنا پارای سنوائی پا ورطوقی دا افغانستان لوی سرانوالی وی سکال قتل پا افغانستان که دا لورش میره جرمون پا قطر که رازی. دا دی اداره دا معلومات پر بنسر چه ازادی را دو تاییلی گلی دا روان مالی که لمروی شپاگو میاشتو یعنی یعنی دیل لسو اتنویم کال جدی سختر دیل لسو نویم کال تر جوزا پوری یو زرش پیت قتلون تر سرشیوی چی یو زر دو لسی پا قصدی قتلونو کی دی. دا اداره دغشان وای چی تیر کال دا همدیش پا گمیاشتو پا پرتلا دا قتلونو شمیر لوار خود قصدی انسان وژن کچا چیتا دا. دا لوی سرانوالی دا معلوماتو لمخی تیر کال یو زر پنزوز قتلون شوی چی یو زر ول لسی پا قصدی دول دی. دا افغانستان لوی سرانوالی ویان جمشید رسولی ازادی ردو تو ویل کابل، بغلان، تخار، ننگرهار، بلخ، قندهار هغه ولایتونه دي چې د قتلونو کچه پکې لوړه ده.
آمار ولایت کابل،
بغلان، تخار، ننگرهار، بلخ او قندهار هغه ولایتونه دي چې د وژنو تر ټولو لوړ شمیرې لري. په 1399 لمریز کال کې د مخدر موادو قاچاق په لومړۍ، سرقت په دویمه او قتل په درېمه کټګورۍ کې دي.
د ښاغلي رسولي په وینا دا ټولې د قتل قضیې د لوی سرانوالۍ لخوا څېړل شوي او مجرمین د قانون منګولو ته سپارل شوي دي. په ورته وخت کې د کابل ښار یو شمیر ښاریان بیا وایي په دې وروستیو کې د غلاو په مقابل کې د خلکو وژنې سخت ویرولې دي. د کابل ښار اوسیدونکي احمد زبیر او نورعالم ازادي راډیو سره خبرو کې ویلي له افغان امنیتي بنسټونو غواړي چې د امنیت ښه کېدو په برخه کې جدي اقدامات ترسره کړي.
له ماښام وروسته حتی په رڼا ورځ باندې کله چې ماښام وي یو څوک چې یو ټکسي ته پورته کېږي ټکسیوان له ده ډارېږي او دی له ټکسیوان ډارېږي او په رڼا ورځ باندې د خلکو څخه د یو زرو غانه یو پارزخ باندې موبایل باندې خلک وجل کیږي وهل کیږي ټکول کیږي
مشکل زیات د خلک مجر کیږي مشکل لرو تومره غړ مشکل لرو د حکومت نه موږ داخله ده چې موږ مشکل حل کی.
لدی وړاندې د افغانستان کورنیو چارو وزارت ویلی وو د کابل ښار امنیتي کمربندونه پراخ کړي تر څو امنیتي وضعیت ښه شي. د دې وزارت سرپرست مسعود اندرابی ازادي راډیو سره خبرو کې ویلی وو چې کابل ښار کې د نفوس ډیروالی او د امنیتي زیربناو کمښت د امنیت خرابېدو لامل شوی. د هدوونې ده چې په دې وروستیو کې له کابل سربیره له یو شمېر نورو ولایتونو څخه هم د قتلونو په ځانګړي ډول هدفي وژنو راپورونه ورکړل شوي دي.
جنگ دولک
سوله او ملي یووالی د هر ولس د بقا او پرمختګ ضمانت کوي.
وروسته راپور موده دی چې وروسته له هغې چې تېره اونۍ د ننګرهار چارواکو دلته د لسو میلیونو ډالرو په ارزښت د دوو میلیونو پاشخانو د ویش لړۍ پیل کړه ګڼ غبرګونونه راوپارېدل. د ننګرهار اوسیدونکي وایي دغه پاشخانې داسې وخت ویشل سوي چې ګرمي ختمه سوې ده او خلک په کوټو دننه سوي دي. سهرګل امیرزی راپور لري.
ننګرهار میشتې په داسې حال کې په مرستو کې د شفافیت د نشتوالي له امله شکایت کوي چې تېره اونۍ په ننګرهار کې ځایي چارواکو د لس میلیونو ډالرو په ارزښت او لګښت د دوه میلیونو مرسته شویو پشخانو د ویش لړۍ پیل کړه. د ننګرهار اوسیدونکي وایي په دغه ولایت کې پشخانې په داسې حال کې توضیح کیږي چې د اوړي او میاشو موسم ختم شوی او خلک کوټو ته په ننوتو دي. د دوی په باور خدا و چې دغه میلیونونه ډالر په یوه بله بنسټیزه پروژه لګول شوی وای څو د ننګرهار اوسیدونکو ترې دایمي ګټه پورته کړې وای. د دوی له ډلې احمد شاه او شریف الله ناصری ازادي راډیو ته په خپلو خبرو کې وویل چې مرستندویه بنسټونه خپلې مرستې تل په سوریو او بوجیو کې رالیږي چې له امله یې نه یوازې مرستې بل پلوزي بلکې په خپل وخت نه ترسره کیږي.
نوم مې احمد شاه د جلال آباد ښار نه د لس میلیونه روپو پشخانې راوړې او دا یې تقسیم کړلې او په داسې وخت کې تقسیم کړلې چې د هغې د فایدې وخت تللی ده او دغه ډېرې زیاتې روپۍ دي او دغه پیسې دوی که داسې په یو بنسټیزه پروژه لګولې ولې نو دا به ډېر ښه وه چې دایمي د افغانانو او د دې قوم او د دې ښاریانو لپاره ګټه وه.
شریف الله نسریم د ننګرهار یو تن اوسیدونکی اصلا خبره دا ده چې بدبختانه نه بین المللي ډونران چې موږ سره مرستې کوي نه دی د خپلو مرستو کیفیت تضمین کړی نه دی وخت د پیژندنې او د درک په اړه صحیح سوچ کړی. په حکومت کې هم ځینې شیان شته بودیجه ده مصارفات چې ځینې وخت کېږي خو په هر حال د بل د خپل بنسټونه لري هغې دې څارو کړي هغې دې ارقام معلوم کړي هغې دې قیمتونه معلوم کړي چې دلته د مرستو د بوجیو خولې خلاصې دي خو ولې سوری دي بېرته بېلابله خوازي. باید صحیح څارنه وشي دقت وشي په دې کې که هغه بین المللي مرستې دي که هغه د خپل هیواد له داخل نه کېږي د دې ټول غوښتونکي دي چې باید شفافیت پکې تضمین شي.
بلخوا د ننګرهار د ولایتي شورا یو شمېر غړي وایي که څه هم ننګرهار یو ګرم او د میاشو ډک ولایت دی او په شخانو ته پکې زیاته اړتیا وي خو په خبره یې چې وخت یې تیر او له غفلته کار اخیستل شوی دی. د ولایتي شورا غړی عبید شینواری ازادي راډیو ته وویل اوس باید ولایتي اداره د دغه غفلت څېړنه وکړي او موضوع د ننګرهار خلکو ته روښانه کړي.
نو زموږ د ولایتي ادارې نه غوښتنه هم دا ده چې مسد به چې د هر کار کې د موسم د وخت سره سم وشي او به موسم هیڅ شی نه کوي. اوس خو ژمی دی او به چې په نورو پروګرامونو کې در موسم د پاره خپل لغه بچي. نو په دغه کې د خلکو نیوکی او دغه دادی چې په دې کې غفلت شوی دی او زموږ والی صاحب نه غوښتنه هم دا ده چې مسحت په دې کې بچي او څېړنه وکړه او چې دغه شی د ننګرهاریانو لپاره واضح شي.
د ننګرهار چارواکو د وږي د میاشتې په 15 نیټه د یو ان ډی پی د 10 میلیون امریکایي ډالرو په مالي مرسته د 2 میلیونو پشخانو د ویش لړۍ پیل کړه. د چارواکو په خبره د هرې پشخانې قیمت 4 امریکایي ډالر دی چې په مجموعي شکل 8 میلیونه ډالر کیږي او 2 میلیونه ډالر یې د انتقال او ویش د پروګرامونو لګښت دی چې د مرکز جلال آباد په ګډون به په 1400 ولسوالیو کې خلکو ته وړیا ویشل کیږي. خو له دې یوه ورځ وروسته د ننګرهار والي ضیاءالحق امرخیل په یوه خپاره کړي بیان کې له ننګرهاریانو مننه وکړه چې دی په دې برخه کې ځینو باریکیو ته ځیر کړ او ژمنه یې وکړه چې د دې موضوع د روښانتیا لپاره به پلاوی ټاکي او څېړنه به کوي. خو دا چې دغه پلاوی به په خپلو څېړنو کې کوم موارد څېړي د ننګرهار د والي ویان د تاولا خوګیاڼي په اړه ازادي راډیو ته وویل.
لومړی خو دا چې په دومره رقم چې د پشخانو لپاره ځانګړی شوی دی موږ دا لومړیتوب نه وو. موږ لومړیتوب اړتیا دا و چې د ملریا برخې روغتون خطر شي. دوم 1400 ولسوالۍ دوی انتخاب کړي وي, مرکز انتخاب کړی وو. داسې حال کې چې موږ یو ارزونه کوو د ولایت په کچه کوو. دریم دا بودیجه چې کوم ښودل شوی و یو ان ډی پی 1 میلیون پشخانی ښودلې وي او دوی موږ ته رقام د 2 میلیون راکړي وو چې 2 میلیون پشخانی دي. دلته هم سوی تفاهم موجود وو. دا ټول موضوعات بررسی کیږي, پلان څنګه ترتیب شوی دی, په دې اړه تفصیلي کار روان دی. کله چې بشپړ شوی بل ولا سره
که څه هم په دې اړه موږ غوښتل چې د یو ان ډی پی د خیریه بنسټ نظر هم له ځانه سره ولرو خو ونه توانیدو. د ننګرهار ځایي چارواکي وایي که څه هم د پشخانو پلان کال وړاندې جوړ شوی وو او تمه وه چې د سګنی وړي تر رارسېدو وړاندې به په خلکو وویشل شي, خو په خبره یې چې د قرنطین او د لارو د بندښت له امله 3 میاشتې په پاکستان کې بندې پاتې وي. د یادونې وړ ده چې دغه پشخانې د 3 کالو لپاره د استفادې وړ ښودل شوي دي. سهار ګله میرزا, ازادي راډیو, ننګرهار.
آزادی رادیویی مجله. د هنر, فرهنگ او ادب انزور.
د ازادي رادیوي مجلې درنو اوریدونکو سلامونه او خیچاره. یو ځل بیا د رادیوي مجلې د یوې بلې غاڼې اوریدو ته مو زه محبوب شاه محبوب هرکلی کوم. د رادیو مجلې نننې غاڼه مو په یو شمېر هنري او ادبي مسایلو راخولې کړي. د خبرونې ځانګړی راپور د اشاري ژبې ته ځانګړی شوی دی. په هنر جاج کې د خزان د موسم هنري او فرهنګي جاج اخلو.
خزان د عوامو لپاره یو ډول دی او د شاعرانو او لیکوالو لپاره بل ډول دی. عوام
په فنکار برخه کې لا استاد فضل ولی ناګار سره د هغه په فن خبرې کوو
چې موږ د 500 کال کې چې د ژبو ادبیاتو پونځي له کامیاب شو
په زرپان کې به د خوګو ماشومانو لپاره د توتی کیسه واورو.
توتی ته داسې ښکارېده چې کومبل توتی ته مخامخ دی او هغه خبرې کولای شي.
او په ورېښمین خیال کې به د اجمل اند نظم واورې. ټول ماته وایي چې زه ښکلی ښکارم چې خړ پړ مخ او ګرد وهلې ګیره پر خپل زاړه او پیوند شوی څادر خولۍ پر سر په جنازو ولاړیم. زما د خپل زړه د ټوټو جنازي.
آزادی رادیوی مجله, د هنر, فرهنګ او ادب انزور.
له تیرو 15 کلونو را په دی خوا د سپتمبر 28 منیټه د پښتنو د کلتور رسپنوم نومول شوې ده. دا ورځ 15 کال وړاندې په کوټه کې د یو نړیوال علمی سیمینار په پایله کې د پښتنو د کلتور ورځ په نوم ونومول شو او له همغه وخت را په دی خوا دا ورځ نمانځل کیږي. اکثر وخت پښتنه دا وی چې په کلتور کې کوم توکي شامل دي او یا هم کلتور یا فرهنګ څه ده. کچیر د کلتور یا فرهنګ په پیژندنه لیکو نو کتابونه خبرې پرې لیکل کیږي او کی په وینا کې شرح کوو نو ورځ یو میاشتې بوونی سي. د یو قام دود، دستور، مذهبي عقیده، ژبه، موسیقي، کالی، ودانۍ، ادب، ارمانونه، خوبونه، باورونه او لنډه دا چې د ټولنیز ژوند ټول مادي او مانوي اړخونه د هغوی کلتور جوړوي. کلتور پالنه او ساتنه تر ډیره د عامو خلکو لخوا کیږي او وخت نا وخت له نورو ټولنو سره اړیکې دومره زیاتې شي چې ځینې فرهنګونه په غیر شعوري توګه له منځه لاړ شي او ځینې را داخل شي. د پښتني ټولنې خزینه قشر تر ډیره کلتور پال قشر دی او دا ځکه چې تر ډیره له بهرنۍ ټولنو سره اړیکې نه لري. کچیرې د افغاني فرهنګ تاریخ ته زیر شو نو د پالنې او ساتنې په برخه کې تر ډیره خزو ونډه اخیستې او همدا لامل دی چې د زرګونو کلونو فرهنګ لا هم پالل کیږي. تیر ورځ په ننګرهار کې د پښتني کلتور ورځ د یوې ځانګړې غونډې په ترڅ کې ونمانځل شوه چې لسګونو نارینه او خزینه په کې ګډون کړو. د ازادي رادیو د مشال څنګه خبريال باز محمد عابد د غونډې ته ورغلی او راپور یې ترې جوړ کړی.
اتن دا نغمه په جلال آباد کې د باچا خان کمپلیکس لانګر څخه اوریدل کیږي چرته چې د ننګرهار اطلاعات او فرهنګ ریاست د افغان کلتور د ورځې په مناسبت پر قومي مشرانو، مدني پالانو او ځوانانو سربیره یو شمیر خزینه پالان هم وربللې وي. په دې موقع د ننګرهار د اطلاعات او فرهنګ رئیس رحیم الله خوګیانی مشال رادیو ته وویل نو دو کلونو زن وروسته د افغان کلتور رس په دې خاطر لمانځي چې ځوان نسل له خپلو کلتوري ارزښتونو خبر کړي. نو موړی وایي
په دغه پروګرام کې موږ د پښتون بالخصوص د مشرقي اصیل کلتور یو څه برخې نمایشته وړاندې کړي. دلته هغه پخوانی میچنې چې به تاوبلي هغه شته دي. دلته خزینه راخلي دی هغوی شروار کوي عین شکل خوسی به پکې په دې کې پهلواني کېږي ملي اتڼ به ورکي اوښم راوستې کېږدیم درولې دي نقاشیانو رسامیانو نندرتون نه جوړ دی. یعنی دا د دې خطر چې اغاسیل کلتور دود دستور نه خپل ځوان کول خبر کوبل دا چې د غریختینه دود دستور موږ وشو ساتل.
د افغان کلتور د ورځې د لمانځلو په میله کې یو شمیر میرمنو چې افغاني ګنډ کمیسونه یې په تنو هم ګډون کړی وو. د ښکلا سعادت په نوم یوې میرمنې د افغان کلتور په اړه مشال راډیو سره خپل احساسات صدارنګ شریک کړل.
دلته مثلا خویندې چمبې وهل همدارنګه میچنه ده تروې چې جوړې خلک هغه ده ګنډ افغاني زمونږ تاسو هغه لباس چې پخوا زمونږ بیبیانې اغوستل زمونږ دود چې تاسو خویندې فلحال دلته ګوري چوړ ټول غند افغانی کالی اغوستي زمون او ډیر خوشاله ما چې مخفله هم پکې دلته برخه واخسته نو خويند هم چې ګورو ما واقعا هم د خوشاله احساس کوم.
یو تنځوان چې د افغان کلتور د بیلابیلو برخو څخه یې لیدنه کړې و مشال رادیو ته وویل
زمانم قاسم خان دی درودات ول سوالین راغلم دلته چې زر عالم ډیر زیات خوشاله ما ډیر ځوانان ولیدل چې پګړې په سر کړی وي خويند می ولیدل چې هغه کلتوري جامه کې راغلی وي چمبی می ولیدل میچنی می ولیدل خیمه می ولیدل سخت خوشاله په دیوانی چې هغه ځوانانو پګړې په سر کړی هغه زمنګ د نیکونو تاریخي یو ځل بیا راځوندې کا.
د افغان کلتور د ورځې په مناسبت په دې میله کې سټیج ډراما د خوشی لوبه غیګ نیول جمناستیک او مشاعره هم وشوه. د دغه ریاست چارواکي وایي چې هر کال به دا ورځ لګڼو کلتوري ارزښتونو سره لمانځي.
په دې ورځ کې د هیواد د اکثرو اقشارو په خوله د سولې کلمه ده. شاعرانو هم د سولې او امن لپاره ځانګړي شعرونه لیکلي. د مجلې په نننۍ برخه کې روزګان ته تللی و. هلته په مرکز ترین کوټ کې یو شمیر شاعران راټول شوي او د امن په غږ یې یو ځانګړي مشاعره کړې ده. دوی په خپلو شعرونو کې په دواړو لورو د امن او سولې ناره کړې. شریف الله شرافت یې په اړه راپور لري.
قانون مل سی زور نظر سی ندلانگی دندلیر سی بغیرات غیرت
دا امن ژغ په نوم مشاعره ده چې تیر شپه په ترینکوټ ښار کې ترسره شوه. د شپې څخه کم لس بجې دي په ترینکوټ ښار کې د اطلاعات او کلتور ریاست د دوه پړیزو ودانۍ له سر څخه راځوړنده د برکی ګروپان رڼا ته سلګونه ځوانان چې زیاته برخه لیکوالان او شاعران دي راټول سوي دي او په پلاستیکي چوکیو کې ناست دي. د امن ژغ په نوم د دغې مشاعرې په لومړي سر کې د ارزګان ولایت والي محمد عمر شیرزاد خبرې وکړې او پر ځوانانو یې غږ وکړ چې تل په خپلو منځونو او ټولنه کې د یووالي او سولې لپاره کار وکړي.
تاسی د کلم په ژبه مبارزه کوي، تاسی د شعر په ژبه د ناخوالو سره مبارزه کوي، خلک ورورولي سولې امن ترابول.
وروسته د رباب په دې نغمه سره شاعرانو په خپلو شعرونو سره پیل وکړ او هر شاعر په خپل وار سره د خپل زړه بړاس د شعر په ژبه بیان کړ او نورو ځوانانو بیا د لاسونو په پړکار سره تشویق کول. دا منځخ په نوم په دې مشاعره کې د شاعرانو او لیکوالانو د شعرونو زیاته برخه له جګړې څخه پر کرکې راڅرخېده او د شعر په ژبه یې د سولې غوښتنه وکړه. احمد شاه جواد، وحید الله واحدی او زین الله د یادو شاعرانو له جملې څخه دي.
زبر نه لیونه کېږم، نن د لاس یو ملانه د جهاد فضیلت اورم چې بچی په لندن کې د خپل خیال جنت کې پروت دی. زما دغه یو بچی ولاړ شهید شو، شین توتی سو مبارک سو مبارک سو جنتی سو جنتی سو. موږ د کوم فرهنګ وګړي تر منظوم سره مړې غاړ غاړ کې تړلې دا پڅنګ رنگ لړلې. کسول راغله زب جوړ کړم یو جانان د ځان لپاره، زب هم د یو چا د غاړې هار سم، زب هم د یو داسې هیواد زوی سم چې به کړای سم سفر پر هر لار. کسول راغله زب وکړم اتڼونه، هغه راغلي ته به ورکړم سلامونه، ورته لار کې به د ګلو ګېډۍ کښېږدم، د هغه قدم به خپلو لیمو پرېږدم.
خو یو شمېر نورو شاعرانو بیا په خپلو شعرونو کې مینه رانغښتې وه، له ډلې جاوید خپلواک او شفیع الله صدیقي د خپلو زړونو پټ رازونه داسې بیان کړه.
جوړ کړم له یادونو د جانان تصویر په سترګو کې، اوښکې ظالمانې پیوران تصویر په سترګو کې، او بیا به مې ولاړه د یادونو آینو ته وي. اسمان ته پسې وختم سپوږمۍ سورانه ورکه، د ستورو سوه چکچکه ګلالۍ سورانه ورکه.
د مشاعرې دغه مجلس د ارزګان ولایت د اطلاعات او کلتور ریاست له لوري جوړ شوی و. د اطلاعات او کلتور ریاست رئیس احمد ځلاند ویلی چې د یادې مشاعرې څخه یې هدف خلکو ته د سولې پیغام ورسول یو له ښکېلو خواو څخه د اوربند غوښتنه ده.
تاسو به د اشاروي یا د اشاري ژبې په اړه اوریدلی وي. د اشاري یا د اشارو ژبې په اړه په لومړي ځل په 19مه پیړۍ کې ځینې ابتدایي علمي تیوریګانې وړاندې شوې. له دې وروسته چې کله ژبپوهنیزو مطالعاتو لا پرمختګ وکړ، بیا په 20مه پیړۍ کې دا تیوري یو څه پرمختللې او عملي شکل یې غوره کړ. د سپتمبر 23مه نیټه د اشاري ژبې نړیوال ورځ ده. دا ورځ په 1955 میلادي کال د ملګرو ملتونو له لوري د اشاري ژبې د نړیوال ورځ په نوم ونومول شو. خاطر پردیس په کابل کې د اشاري ژبې یو ښوونځي ته تللی او د دغې ژبې له ویونکو سره یې د دوی د زده کړو او غوښتنو په اړه خبرې کړي دي.
دا لس کلنه حسینه ده. حسینه په کابل کې د اشاري ژبې په یو ښوونځي کې د یولسم ټولګي زده کوونکې ده. په اشارو را سره خبرې کوي، زه پرې نه پوهیږم، خو ښوونکی یې تمیم صدیقي همکاري کوي. حسینه وایي په داسې حال کې چې نه اورېدنه یې کله کله ناهیلي کوي، خو له زده کړو سره بې ساري مینه لري.
البته دا وایي کورنۍ یوازینی ځای ده چې زموږ لپاره د زده کړې زمینه برابرولی شي. زه ډېره خوشحاله یم چې کورنۍ مې ماته د زده کړې زمینه برابره کړې او موږ باید د زده کړو په برخه کې خپلواک پرېښودل شو.
له حسینې مې پوښتنه وکړه چې ستر ارمان یې څه دی. ښوونکی د اشارو په وسیله راته داسې وویل:
در وضعیت کنونی
که قرار دارین چی میخواید، یعنی آرزویتان از دولت جمهوری اسلامی افغانستان چی است؟
من
اینا البته اظهار به ایش کردن که در شرایط کنونی
داده جواب داده که مونگ پده رو حساس و شرایطو کیو در سول پا خبرو که در میز پر سر باید پر هاگ و مسائل و خبری وشی چه زمونگ حواد تا سول راولی زی چه یو انجلیم در افغانستان لحکومت غختنه کوم چه مونگ باید پده سول که زیانمنی نشو
باید متضرر به این نشم.
یویش کلن بلال بیابل حاغ زوان ده چه نه اوریدلشی و نه هم خبری کولیشی. بلال د کابل په هنتون د خپل هنرونو په هنزي محصل دی او ورسره د نه اوریدونکو یا کڼو په یو خنزي کې خون کیدی. د بلال کوچنی خور مقدسه هم ورته ستونز لري. د بلال پلار خوشحال طيب وایي
کله چې دوی دا شان یو خبره وکړي چې څه خونه شم اوریدلای یا هم څه خبره نشم کولای، یعنی د خپل ځان کې کله چې نیمګړتیا وویني څه په زړه کې واقعا خفه کیږم ډیر زیات، خو زه پوهیږم چې دا خبره نشي کولای، زما زړه ټوټه ټوټه کیږي. خو زه دوی ته دا روحیه ورکوم چې راځئ بچه، معلولین مې ورکولی چې د هغوی لاس نشته، د هغوی سترګې نشته، د هغوی پښې نشته، دغه وخت دی چې دوی بیرته روحیه اخلي او ځان ډیر نیمګړی نه احساسوي.
د افغانستان د پوهنې وزارت د تخنیکي او مسلکي تعلیماتو اداره وایي په ټول هیواد کې د معلولیت لرونکو کسان لپاره شپاړس ښوونځي لري چې دوی یوازې او یوازې د اشاري ژبې دي. له دغو دوو ښوونځیو یوې په کابل او بلې په هرات کې دي چې د کابل په ښوونځي کې 1500 زده کوونکي زده کړه کوي. د دې ادارې وین سید امین طیب له ازادي راډیو سره په خبرو کې وویل چې په پاتې نورو 14 ښوونځیو کې د اشاري ژبې تر څنګ ړندو او نورو بېلابېلو معلولیت لرونکو کسانو ته زده کړې ورکول کېږي. د دغې ادارې د معلوماتو پر بنسټ په ټول هیواد کې شاوخوا 950 نه اورېدن یا کاڼه د کوون کشته چې له ډلې 200 نجونې دي. په کابل کې د کڼو د ښوونځیو یو ښوونکي ناهید له ازادي راډیو سره په خبرو کې خپل زده کوونکو ته د زده کړو په اړه وایي
دوی ته درس ورکول ډېر ستونزمن کار دی، حوصله غواړي، خو موږ خپله هڅه کوو چې په اشاري ژبه ورته درس ورکړو. که په اول، دویم یا درېیم ځل باندې پوه نه شو، موږ مجبوره یو چې له بلې طریقې کار واخلو تر څو دوی په درس پوه شي، خو دوی ته د اشاري ژبې زده کړه ډېره مهمه ده.
د ملګرو ملتونو د معلوماتو له مخې اوس مهال په ټوله نړۍ کې 2 میلیونه کسان په اشاري ژبه خبرې کوي. د دې سازمان د معلوماتو پر بنسټ دغه نه اوریدونکي کسان چې په اشاري ژبه خبرې کوي 80% په پرمختللو هیوادونو کې دي. ملګرو ملتونو په کال 1951 کې د سپتمبر 23 د اشاري ژبې نړیواله ورځ ونوموله. دغه سازمان د دې ورځې د نومولو هدف د اشاري ژبې ارزښت او د دغه ژبې د کارکوونکو د حقونو ورکړې ته پاملرنه ښودلې ده.
پر ګلاب ناست بورا ته وایه، ګلونه زر زر بویوه، خزان رازینه. د سنبلی یو دیرشمه د اوړي وروستۍ ورځ او د تلی لومړۍ نیټه د خزان یا طلایي موسم لومړۍ ورځ ده. د خزان پر راتګ سره په کائناتو کې یو ځانګړی محسوس او غیر محسوس بدلون راځي. منی یا خزان موږ ته د نړۍ یوه بله څیره را روښانه کوي. دا نړۍ د هر چا له لیده توپیر کوي. ځینو ته یې په داسې ښکلو رنګونو رنګوي که انسان پکې فکر وکړي نو ښایسته به یې ګوته په غاښ شي، مګر ځینو نورو ته بیا د غم او بېوسۍ پیل وي. د هنر جاج نننۍ برخه مو د خزان یا طلایي موسم ته ځانګړې کړې ده. دا چې په افغاني ټولنه کې د خزان پر وړاندې څه باورونه اوندونه موجود دي، پر لیکلي او نالیکلي ادبي اغیز څه دی، او په وړاندې د ټولنې د اوسیدونکو برداشت څه دی، دا او دې ته ورته پوښتنې به نوریه جبارخیل په هنر جاج کې را ځواب کړي.
هنر جاج د هرې سیمې د کال په اوږدو کې څلور موسمونه په تکراری ډول رامنځته کیږي. کله چې اوړی ختم شي، ورپسې پیل شوی موسم یې د خزان یا منی په نوم یادیږي. دغه موسم ته ځینې خلک طلایي موسم هم وایي. د خزان د موسم پر وړاندې د شرق او غرب د اوسیدونکو ځانګړي او د یو بل پر خلاف برداشتونه موجود دي. د کابل پوهنتون د ژبو او ادبیاتو پوهنځي استاد بریالی باجوړی وایي چې د خزان پر وړاندې برداشتونه د هر شخص لپاره ځانګړي وي.
د خزان موسم چې دی د ژمي تقریبا پیلامه غوندې ده. خزان د عوامو لپاره یو ډول دی او د شاعرانو او لیکوالو لپاره بل ډول دی. عوام په دې مشکلاتو کې اخته چې ژمی ته آمادګي ونیسي او ژمی ته خپل ستونزې چې دي هغه د هغې د حل کېدو په لاره کې لګوي او کوشش کوي. د کار کلي وخت هم تیر وي او خلک هغې ده اوزګاري تقریبا نسبت نورو فصلونو ته. د شاعر او لیکوال لپاره زموږ دغه موضوع چې ده زموږ ځنو شاعرانو البته ټولو نه ځنو شاعرانو او ځنو لیکوالو خوښیږي دا موضوع او په خپلو شعرونو کې او په خپلو کیسو کې راولي. اما دا موضوع نسبت شرق ته په غرب کې ډېر عامه ده او هغوی له دې فصل نه زیات خوند اخلي نسبت نورو فصلونو ته. د هر چا او د هرې سیمې د خلکو مزاج او طبیعت دی. موږ شرقیان د پسرلي نه ډېر خوند اخلو.
دی وایي چې په شرق کې د پسرلي مینوال او په غرب کې د خزان مینوال زیات وي، خو په اوس وخت کې په شرقي لیکوالو کې هم د خزان مینوال پیدا شوي دي. خزان انسان ته د ژوند یو ځانګړی رنګ روښانه کوي، خو ځینې ځینې یې بیا بد ګڼي. خزان ته طلایي موسم هم وایي. دا چې ولې ورته دا نوم ایښودل شوی د کابل پوهنتون استاد عبدالسمی وحدت یې په اړه وایي.
طلایي موسم په دې معنا باندې چې یو خو د ونو د بوټو د چمنونو د ټولو رنګ تلا رقم کیږي ژیړیږي، او بل په عامه معنوي معنا یې همدا داسې د طلایي موسم کې هغه فصلونه د دهقانانو د خلکو سي خصوصا افغانستان یو زراعتي هیواد ده، په دغه موسم کې انسان خلک دهقانان کروندګر بزګر هغه خپل د میوو حاصلات اخلي د غنمو حاصلات اخلي، او دغه د دې لپاره هغه طلایي ارزښت چې د ټول کال مصروف وي ټول کال خواري وي ستلې وي زیار ایستلې وي، نو په دغه موسم کې که هغه خپل دهقاني کومه پای نتیجه ورکوي هغه حاصلات له همدغه موسم کې اخلي، ځکه طلایي موسم هم ورته وایي. ما ته د دغه موسم یو پیغام دا ده چې کله چې ونې بوټي شان ورو ورو خپل رنگ بدل کی او ژیړ سی دغه پانی لویږي په ځمکه باندې لویږي، نو دا پیغام خلکو ته ورکوي چې انسانان باید په خپلو کارونو کې په خپلو صداقت او رښتینولۍ کې همدا یو مخ ولري یو رنگ ولري.
د وحدت په خبره چې د منی یا خزان په موسم کې اکثره وخت ځوانان یو شمیر ځانګړي لوبې کوي او یا هم له قدم وهلو خوند اخلي. دی وایي چې منی په موسم کې خلک د ژمي لپاره لاندې کوي او یا هم یو شمیر نور ځانګړي خوراکونه جوړوي.
په کلي او اطراف کې د موږ سیمه کې په ولس کې دا دغه وسی په دې موسمونو کې لاندې کیږي، او په لاندې کې خور او خپلوان او ترندې هغه سی واده سوي وي هغه ټول د ورور کور ته راځي یا د پلار کور ته راځي، او په همدې موسم کې هم یو میله غوندې موږ همدا فولکلوریک میله همدا وسی د لاندې میله وي.
وحدت زیاتوي چې په خزان کې د دوی او یو شمیر نور سیمو کې ځانګړي خواړه هم پخیږي چې له یو بله توپیر کوي. د خزان په موسم کې هر سیمه ځانګړي لوبي لري چې یوازې په همدغه موسم کې یادې لوبي ترسره کیږي. د پکتیا د احمد خیل ولسوالۍ اوسیدونکو نذیر خان وایي چې د دوی په سیمه کې هم د منی موسم ځانګړي لوبي لري.
موږ چې د منی په موسم کې په د پکتیا په ساحه کې بیا د دې موسم لپاره خاص لوبي لرو چې د دوو لوبو نمونه زه کوای شم تاسو ته واخلم. چې اول اغل ته موږ د تنکۍ ځوانانو لوبه ده چې لاسوین کې ورته ای هغه بیا ماشومان په میدانونو کې کی کوي، او بل خاص لوبه چې موږ پکتیا کې بل خصوص د اجازه یو سیمه کې بیا د منی موسم لپاره لرو هغه د اړیو لوبه ده.
د کونړ اوسیدونکي باسره امانی چې د ادبیاتو په هنځي زده کړه هم دا وایي چې خزان پر ولسی ادبیاتو هم ځانګړي اغیزې کړي. هغه وایي
په پښتو ادبیات کې هم بعض لنډیګان شعرونه او بعض اصطلاحات پکې دي او ډیر زیات یاد شوی دی، او یو خاص موسم د ډیر ښایسته ښکاري ټول ځایونه.
ته کولی شي چې ما ته کومه لنډۍ ووایي چې په هغې کې خزان یاد شوی؟
ول نه، په زیړو ګلو کې برمکړه خزان به راشي بیا به وکړي ارمانونه، وایي خبر مې واخله خوږه یاره لکه د زیړو ګلو ونه خزان شومه.
د بنگړو په شور سجده شو سندریزا موسیقي کړه حلال په مانزه کې د دغه بیت پاورې دوبه زینو ته خامخای و معصومه خوشوخه سیره مخته درې دی لیوی دا د پوهاند فضل ولی ناګار ل قلمه وتلی توري دی استاد ناګار وای چې د ژوند تر ټولو ستر سرمایه شیرونه دی د فنکار په نننۍ برخه کې ل نوموړی سره د هغه په فن خبرې کوو
فنکار
ډیره مننه جناب استاد چې خپل قیمتي وخت مو تراک او پښتنه مو سره کوم چې کله چې موږ د ناګار نو مخبوط زه فکر کوم چې دا اوس زمونږه ګڼه ورېدونکي تاسو پیژنې کله چې تاسو نو مخبوط نو خامخامو ذهن ته یو لوی شاعر راځي تاسو شاعري راځي خو بیا هم هغه ځوانان یا هغه ملګري چې زموږ سره اوس یو ځای شوي دي د هغوی سره د لا ښه بلدتیا په خاطر که تاسو راته ووایئ چې ناګار
څوک تاسو نو ډیره مننه او د ازادۍ د راډیو نه چې ډیر ښه پروګرامونه لري بیا دا پروګرام خو ډیر ښه پروګرام دی راډیو مجله خدای دې وکړي چې زه وکولای شم چې داسې خبرې وکړم چې دغه پروګرام هغه موقف زه راټیټ نه کړم لوړې کړم نو دا تخلص زما داسې و چې موږ ډېر پنځوسم کال کې چې د ژبو ادبیاتو پوهنځي له کامیاب شو هلته زیر صاحب مو او رشاد صاحب مو رشاد صاحب علامه رشاد رحمه الله لوی شخصیت و او مشهور استاد و خو زیر صاحب داسې یوه تګلاره لرله چې پښتو یې ډېره خوښه وه او سوچه پښتو نو ما چې دا ناګار تخلص دغه کړ ځان دپاره غوره کړ رشاد صاحب ویل چې دا تخلص مږ ده ما ورته چې ولې ویل دا منکر لرم او زیر صاحب وویل چې دا تخلص ښه دی نو هغه د زیر صاحب اثر هغه وخت کې په موږ باندې ډېر و اگر چې اوس زیر صاحب تا به اورېدلي یا نه چې خپل منځغونډه کې په کابل راډیو کې ویلي چې زما دو شاګردان یو ناګار و یو سمیم نو کاشکې چې ناګار د عربي نه فارغ وي یو سمیم د پښتو نو دا د ناګار کلمه او تخلص دغه شانتي منځته راغلی استاد زده
کړې دي کله شروع کړې څومره زده کړې دي وکړې
نو زده کړې خو موږ داسې وو چې زموږ په شارده کې اوسېږو د بټي کوټ او تم د بټي کوټ بټي کوټ ولسوالۍ مربوط په شارده کې اوسېدلو زمونږ په کلي کې دوه مدرسې وې یوه د حفظ مدرسه وه او بله د اسلامي علوم وه او زمونږ دا کورنۍ روحاني غوندې وه نو طبعا نو د دیني مضامینو د درسونو سره جوړه زیاته وه اته موږ د عمل خان لیسې د تلو بیا وم چې زه مازدیګر راغلم نو د لوی مولوي صاحب په نامه باندې چې وصفات خدای دې وبخښي د مولوي صاحب نقود احمد پلار د هغه جومات له وتلو هلته مو بعضې کتابونه وي لکه میزان صرف و دغه د فکر کوم بیا د هدایي پورې رسولي وه د دې سره زموږ په کلي کې چې نو کوم مکتب وه کلیوالي صرف درې صنف وو بیا هم څلورم او پنځم او شپږم صرف د بټیکوټ ولسوالۍ په مرکز کې وو او د هغې نه فارغ شو بیا د هغې نه وروسته عمل خان لیسې له لاړو عمل خان لیسه اول متوسطه وه بیا لیسه شوه لیسه هم په موږ شوه بیا د هغې نه وروسته هم چې کانکور امتحان ورکړ دغه کې نو اتلس کسه د ننګرهار نه کامیاب شوي او زه د ادبیاتو له کامیاب شوي زه داسې خوشحاله وم چې د ادبیاتو نوم به مې واورېده مګر دغه زما کور کې خلک زما مشر ورور چې هغه ملا م او معلم م هغه دې سره جوړ نه ویل تا باید کوم بل پوهنځی لوستلی د ادبیاتو نوم به چې ما واورېده بیخي به مې حالت بدلېده د ادب او د شعر او دغه وختونو نه دغه سره مینه و د هغې نه وروسته م بیا مصري واخیستله پښتو ادبیاتو کې هجرت نه چې راوګرځېدلو په ذاتو فرهنګ کې دادری ریاست ډېر بیرو چې د مطبعې ریاست و بل د بل د تلویزیونو او بل اطلاعات فرهنګ و دا د مطبعې ریاست چې و دا د حزب سهم و نو خنجر صاحب رئیس و هغه بیا وفات شو بیا د هغې نه وروسته زه ورغلم او په یو میزادي راډیو هغې کې مو کار کوو شهادت اخبار و هغه سره بیا اخیر د دې ځای نه چې یو څه یو تحول راغی استادان د دې ځای نه لاړل نو بیا بعضې استادان دلته چې زما په کې هم صنفیان ټولګیوال بیا او ته ویل چې ته منځل نه لږه نورسته منځل راوونه او ستاسو په ګندل ته یو
د لیک شاعری قلم دا فرزینو په پارچا باندې خو په پات نه کړی په ډیرو کم خلکو کې او بیا ډیر کم خلک داسې شي چې هغوی باندې فرزینه په بشپړ ډول یعنې ډیره ښه فرزینه ورته وشي بهتره فرزینه ورته وشي د شاعرۍ پیل دی کله دا فرزینه
شاعرۍ پیل ما ته له مخکې خبره وکړله چې زمونږ په دا خپل کوم کلی چې و په دې کې د حفظ مدرسه وه زمونږ له لاندې بله برخه چې وه په هغې کې دیني مدارس نو دا قارین چې و ته به هغې وخت کې بیناتونه ویل او د شعر و شاعرۍ سره د عبدالله صاحب او د حاجي محمد امین صاحب نعتونه به یې ویل بس دغه به مونږ لم خوند راکوو او بیا په ښه وخت کې خو ته به هغه فطرت او طبیعت په کې ټول خوندي سړی ورسره هغه لري او څه دا زموږ سبقونه او دې نه مخکې زما تره و هغه بې وفات شو هغه وکیل و فضل الرحیم اخونزاده هغه هم شاعر و نو داسې په تسلسل باندې و په توارث باندې دا د شعر شعر څه ورته وی ښه په خراب خو زموږ په دې کور کې پاتې و ما هم دا لرونی وي
استاد د ادبیاتو د یو استاد په توګه تاسې تحقیق کوئ او ما د ګڼو استادانو نه اورېدلي چې تاسې په څېړنه کې ډېر محتاط یې د څېړنې بحث تر ډېره پورې تخنیکي ډېر ژور او ډېر په اصطلاح ډېر باریک کار دی د هنر شعر و شاعرۍ کار بیا داسې دی چې هغه تر ډېره عواطف تخلیق او تخیل دا مسله یو طرف ته شعر و شاعری تخلیق بل طرف ته تحقیق دا دواړه څنګه په دواړو کې محتاط چلند دا چلند څومره څنګه کولی شي چې دواړو کې ډېر محتاط چلند
وکړي رښتیا هم چې شعر سړي ته یو باغي ذهن ورکوي په شعر کې بغاوت وي او دغه شان ذهن د شاعر ذهن چې دی هغه او یې تفکر او یې فکر ډیر زر د نو د ضابطې او نو د اصولو لاندې نه راځي ځکه چې شاعران ګوري ټول ډیر آزاد خلک یو هغې خو دلته چې د ادبیاتو په پوهنځي کې بیا موږ له د درس و تدریس چارې را په غاړه شولي خو همزه صاحب وایي چې څو پورې چې یو صحیح فکر د شاعر رهنمایي ونه کړي د هغې پورې د شاعر د ښویېدلو امکان ډیر زیات وي نو موږ ته چې دغه چارې را په غاړه شولي نو په دې کې لیکنې وي او لیکنې مې ټولې د ادب او شعر په شاوخوا وي نو د احتیاط مسله به همدی زه د دې نه نوره پورته فلسفي کول یې نه شم خو د احتیاط مسله به همدی چې هغه د همدا صاحب خبره وایي چې یو سړي فکر چې د یو شاعر او لیکوال رهنمایي ونه کړي د هغې د ښویېدلو ډېر امکان دی که هیوادمر صاحب ما په دغه کې څه کتلي هغه به همدی کنی ما زیات شی نه دی کړی
استاد زه چې محصل وم ستا شاعري مې ډېره لوستې وه مګر یو ارمان مې دا و چې د استاد له خولې خپل هغه شعر هغه واورم تر اوسه پورې ما ستا له خولې ستا شعر نه دی اورېدلی کېدای شي زموږ ډېر اورېدونکي ډېر مینهوال به همدسي چې ستاسې شعر یې نه وي اورېدلی ستاسې له خولې نو که تکلیف نه کېږي یو شعر دې راته ووایي
والا کاشکې چې ما سره مجموعه وي په یاد خو مې نه راځي خو زما یو انډیوال دی او همدا سنې نومې در نه اخلم هغه راته وویل ویل ته خو دنیا غم خو درسره نه شته خو د آخرت غم دې هم کړی دی ما ورته چې څنګه بې زما یو بیت وي او هماغه مې یاد دی چې ما له بکه خیر وي د حساب په رښتې نه راځي او نو دا وزر مې بس دی په تک تک کې چې ناګار یم بیان چاپ شو معنی چاپ شولا نو د بایزید انصاری عرفانی او ادبی خونځی په نوم کتاب چاپ شو په لرغونې دوره کې د عرفان سرکونه دا چاپ شو بیا یو څه زما د مقالو مجموعه وه هغه چاپ کړل غیرت صاحب نو د سرو زرو تنابونه د دې نامه لاندې او اوس دا اوس چې ما سره کوم څه چاپ ته تیار دي هغه عبدالرحمن بابا تصوف و تغزل دی او ما ویل زه به اعدام کوم داسې چاله چوبلی کما چی هغه خلکو له سکولران ورتنه یم چې رحمان بابا شاعر نه غنی داله به دې سکه
ډیر مننه استاد خیر
درنو ماشومانو نن یو ځل بیا تمنا واحدی راغلی او ساسو لپاره یو ځانګړی کیسه راوړی. دا کیسه د یو توتی کیسه ده. راځي چې دا کیسه په ګډه واورو او چې کله مو واوري ده به له خپل نورو همزولو سره شریک کړو.
زرپانا سپین ګل ار سحر توتی د آینه مخې ته دراو او خپل بد آینه شاته پټ وو. توتی په آینه کې ځان لیده او سپین ګل به د آینه له شا ورته خبرې کولې. توتی ته داسې ښکارېده چې کوم بل توتی ته مخامخ دی او هغه خبرې کولی شي. ده به هم خپله مخوکه خوروله او د خبرو کولو هڅه یې کوله. توتی په لنډ وخت کې د خبرو چل زده کړ او هر ورځ به یې یوه نوې کلمه زده کوله. سپین ګل به د سهار له چای څښلو وروسته له خپل پلار څخه سبقونه ویل. توتی به هم دته نږدې ناست و. په همدې کې توتی لومړی الف او ب زده کړل او څه وخت وروسته یې د خط لوستل هم زده کړل. د سپین ګل په کور کې د توتی زړه تنګ شو. یو ورځ یې نیت وکړ چې ځنګل ته لاړ شي. له ځان سره یې وویل هلته به هم چکر ووهي او هم به خپل انډیوالان وګوري. توتی ځنګل ته ورسېد خو هلته یې ولیدل چې مرغان ډیر بې اتفاقه وو او ټول له یو بل سره دښمنی کوله. توتی له ځان سره وویل که په ځنګل کې یو مکتب جوړ کړي نو مرغان به بیا دښمنی پرېږدي او یو بل ته به ضرر هم نه رسوي. هغه ډیرو مرغانو ته ورغی خو هغوی په توتی ریشخن وهه او ټولو به ورته وویل چې دوی مکتب ته وخت نه لري. توتی چې کله د ځنګل پاچا باسته ورغی هغه سخت ناروغه او بیخی له خبرو لویدلی و، ځکه نو توتی هم د مکتب د جوړولو خبره ورته ونه کړه. څو ورځې وروسته آوازه خپره شوه چې باز مړ شو. د باز په مرګ ټول مرغان ډیر خفه وو، ځکه هغه له ټولو سره ډیر ښه کړی وو او د ځنګل په ښایسته کولو کې ډیر زحمت ګاللی و. لسه مودې وروسته ټول مرغان په ځنګل کې راټول شول چې خپل نوی پاچا وټاکي. د ځنګل ټولو اوسیدونکو د پاچا کېدو ارمان درلود او هر یوه به دا ویل چې دا ځل د پاچایی حقدار دی. د مرغانو له منځ نه ټپوس راپورته شو او وی ویل چې پاچایی باید د ته ورکړل شي، ځکه وړتیا یې لري. خو کوترو له ټپوس سره مخالفت وکړ او نورو مرغانو هم ټپوس د پاچایی لایق ونه باله. ځینو مرغانو یو بل ته په غوږ کې دا هم وویل چې ټپوس بې عقله دی او ډیر ژر په دام کې لویږي، نو داسې کس باید پاچا ونه ټاکل شي. له ټپوس وروسته قارغه ته نوبت ورسید. هغه وویل په ځنګل کې داسې کس باید پاچایی وکړي چې هوښیار او چالاک وي. قارغه ته تر نورو مرغانو ځان هوښیاره او چالاک ښکارېده، نو ځکه خوشاله هم و. خو دا یو قارغه نه و، هر مرغه تر بل ځان هوښیاره او چالاک ښکارېده. هر یوه به رامخته کېده او د پاچایی دعوه به یې کوله. مرغان په همدې خبرو کې سره په جنگ شول. لومړی ټپوس قارغه لستونی راونی و او ورپسې ملا چرګک کوتره په مخوکه ووهله. نورو مرغانو هم کله په یوه او کله په بله حمله کوله. هغه مرغان چې جنگ نه غوښت والوتل او خپلو ځالو ته لاړل. د پاچایی کیسه هم داسې پاتې شوه. ځنګل ډیر وخت پاچا نه درلوده، ځکه خو یې څوک په غم کې نه وو او ډیری ونه یې وچې شوې. د ځنګل دې حالت ته توتی سخت خفه و. هغه له ځان سره وویل باید د ځنګل لپاره یو لایقه او هوښیاره کس پاچا وټاکل شي چې هسې نه ځنګل بیخي ختم شي. د توتی په هڅو مرغان بیا سره راغونډ شول چې خپل مشر وټاکي. توتی وویل زما ګرانو ملګرو، ځنګل ورځ تر بلې خرابیږي. که دا ځنګل ختم شو ستاسې ټولو ژوند هم ختمیږي. که موږ تل د پاچایی په سر جنجالونه کوو هم به مو ژوند خراب شي او هم به ځنګل ختم شي. نو دا ځل موږ داسې یو مشر ټاکو چې لایق، هوښیاره او د ځنګل ټولې ستونزې حل کړي. خرو را پاسېده، ویل توتی گلا، زما په نظر خود پاچایی لپاره ته بیخی خیی، زکه هم لایقی، هم سواد لری او د انسانانو په ژبه هم پوهیږی. کله هغو سره کومه ستونزه مو پیدا شوه، ته یې کولی شي په اسانۍ حل کړي. نور مرغان غلی و، خو قرغه وویل چې توتی له دنه ډېر لایقه او چالاکه نه دی. خارو ترې وپوښتل، ته خط لوستی شي؟ قرغه چپ پاتې شو. کوتری هم د خبرو کولو اجازه واخیسته او د توتی په اړه یې وویل، هغه یو وخت ډېرې هڅې وکړې چې په ځنګل کې مکتب خلاص کړي، خو د ځنګل اوسیدونکو اجازه ور نه کړه. که موږ مکتب لوستی وای، اوس به مو په خپلو کې سره جنګونه نه کول. زه وایم چې توتی د ځنګل له ستونزو خبر دی او بالکل د پاچایی لایق دی. کوتری وویل، هر څوک چې غواړي توتی پاچا شي خپل سر دی وخوځوي. له قرغه او ټپوس پرته نورو ټولو سرونه وخوځول. کوتری د مرغانو له سر خوځولو وروسته توتی نوی پاچا اعلان کړ. توتی په دې شرط د ځنګل پاچایي ومنله چې ټول مرغان به د ځنګل لپاره کار کوي، یو بل ته به ضرر نه رسوي او د مکتب له جوړېدو وروسته به دوی سبق ته حاضریږي. مرغان هم د خپل نوي پاچا شرطونه ومنل او له هغه سره یې وعده وکړه چې په ټولو کارونو کې به مرسته ورسره کوي.
هنر که د ژوند لپاره وکارول شي د ژوندانه په لوري کې بدلون راوستونکی دی، خو دا کارونه ډیر لوړ مهارت او هنري تعالی ته اړتیا لري. اجمل اند د پښتو معاصر شیری پیر هغه شاعر دی چې د ژوندانه ناخوالی، کړاوونه او بدبختۍ په شاعرانه ژبه هنري کړي او د نوي ژوند سندره یې ناره کړې ده. په ورېښمین خیال کې د هغه نظم اورو. د ښوونځي هر یو کتاب مې افسانې د جګړو، زما د غره سندرې واړه ترانې د غزا. د ښوونځي هر یو کتاب مې افسانې د جګړو، زما د غره سندرې واړه ترانې د غزا. دلته د جنو په لنډیو کې هم شور د ډزو، دلته سندرې او ویرنې سره نه بیلېږي. دا د نړۍ د جنگ لومړۍ کرښه ده او زه د دې جګړې تنها جنګیالی. کشمیر هم دلته، کنټرول لاین دلته دی، د غزې دنګ دیوال هم دلته ولاړ، تلبیب دلته، فلسطین دلته دی، داغستان دلته دی، چچین دلته دی، برما هم دلته، روهنګیه دلته دی او د نیویارک برجونه هم دلته وو. تحریر میدان د قاهرې همدا دی، ترابلس دلته دی، بغداد دلته دی، حلب هم دلته دی، سوریه دلته ده. دا د نړۍ د جنگ لومړۍ کرښه ده او زه د دې جګړې تنها جنګیالی. زما د غره سندرې واړه ترانې د غزا. دلته د جنو په لنډیو کې هم شرنګ د تورو، دا همدا زه یم چې جګړې ګټمه، زه چې چین له روسیې ګټمه، د حلب ښار له سوریې ګټمه، تحریر میدان له قاهره گتما و نیویارک لا القایده گتما. لا بوگده جگره که ولغواری، کشمیر له هند بیل ولغواری، حال ده برما کی روهنگیه بیوزلی، لبودایانو نجغور الغواری و لغزه چاپیر شوه دیوال لیوی مخی نده ولغواری. نده لسه دیر جگره دکده و زه ده دی جگره تنها جنگیاله. ول ماته وای چې زه خپل احکارم چې خړ پړ مخ او گرد وهلی گیرا، پر خپل زاړه او پیوند شوی څادر خولې پر سر په جنازو ولاړیم. زما د خپل زړه د ټوټو جنازې، زما د خوګو خوګو بچو جنازې، د همدی غره د جنکو جنازې. دوی ماته وای داسې وخت کې نو بیا زما له خړ پړ مخ نور وریږي او له بلنو سترګو می شهامت ساتي. زه هر ورځ له جنگ ستړی رازم، زه هر ورځ د ویر ټغر غوړوم او په تازه قبرونو تیږې ږدم. زما د غره سندرې واړه ترانې د غزا. دلته د جنو په لنډیو کې هم شور د ډزو دا د نړۍ د جنگ لومړی کرخه ده او زه د دې جګړې تنها جنگیالی دا د لسیزې وشوې چې زه د ګرد جهان د ټولو بدرنګیو پر ضد د جنگ لومړی خط کې یم. هر ورځ څو ځل په لمانځه درېږم د جنازې په لمانځه.
دا څومره قامتونه د غسپینې جامې ړنګ کړل, دا څومره قامتونه د غسپینې جامې ړنګ کړل, دا څومره قامتونه د غسپینې جامې ړنګ کړل, دا څومره قامتونه د غسپینې جامې ړنګ کړل. دی پیرو خو پلستونی کی خاما را وڑے او, یو پند میں دٹپو پٹو للا را وڑے او, پشامی